پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکوو، رپورټونه لرو، خو پیل یې له خبرونو کوو. عبدالحی کاکړ له وړاندې
سرچکی د پاکستان یو ځانګړي عدالت د حکومتي راز افشا کولو په مقدمه کې د تحریک انصاف مشران عمران خان او شاه محمود قریشي په رسمي توګه تورن کړی دی. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو وارزه د ماشومان د واکسینولو کمپاین پیلېږي. پر منځنۍ غزه د اسرائیل په زیاتېدونکو بمبارۍ کې د اکتوبر په 28 نېټه یو شمېر فلسطینیان وژل شوي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان یو ځانګړي عدالت د حکومتي راز افشا کولو په مقدمه کې د تحریک انصاف مشران عمران خان او شاه محمود قریشي په رسمي توګه تورن کړی دی. د جج ابوالحسنات ذوالقرنین عدالت نن په اډیاله زندان کې د اوریدنې پر مهال وویل چې د عمران خان لخوا ځخه د هغه نن ورځې په رسمي توګه د تورنولو د فیصلې د ځنډولو درخواست ردوي او پر دواړو فردي جرم لګوي. په دې مقدمه کې پر عمران خان او شاه محمود قریشي تور پورې سوی چې سرکاري راز یې په ډاګه کړی دی، خو دواړه دا تور ردوي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 2022 کال په مارچ کې دعوه کړې وه چې پر ضد د پاکستان جمهوری غورځنګ لخوا د عدم اعتماد تحریک د بهرني سازش پر اساس وړاندې شوی دی. نوموړی هغه مهال تور پورې کړی و چې په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر اسد مجید ورته په دې اړه یو پټ لیک یا سایفر استولی دی چې ورزخه ښکاری چې امریکا یې د لری کولو په مبینه سازش کې لاس لري. امریکا، اسد مجید او پاکستان جمهوری غورځنګ دا تور رد کړی و. عمران خان او شاه محمود قریشي په دې مقدمه کې دا مهال په اډیاله زندان کې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال کاکړ ډلې په کراچي کې د مظاهره پر مهال د پاکستان حکومت غوښتي چې افغان کډوال دي له هیواد نه باسي. مظاهره چانو تور پوری کړي چې پولیس او نورې ادارې د افغان کډوالو په نوم په سین صوبه کې میشت پښتانه زوروي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سین صوبې مشر صدیق آغا د مظاهره پر مهال مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په اړه وویل:
خپل افغانان یو عمر هیڅ چاته د اجازت نه ورکوو چې افغانان به خلک بې عزت کوي، افغانان به کډوال بولي، افغانان به باسي. چې څوک کارډ نه لري د غوډ رجسټریشن وکړي لیکن جبري بې عزتي قومي تزیک لا مونږ نه سو برداشتولای. د دې خلاف مونږ نوم راوتلی یو، سبا هم راوځو، هر ورځ راوځو، هر ګنټه راوځو.
د پاکستان حکومت غټول بهرنیان ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري امر کړی چې اکتوبر تر پای پورې دی ووسی. په دې کې زیاتره افغانان دي. تر دې وړاندې هم د حکومتي پریکړې خلاف مظاهره شوې وه، خو حکومتي چارواکي وایي چې هغه شاوخوا 14 افغانان نه شړي چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد لري. د بلوچستان نیشنل پارټي مشر اعلان کړی چې د پارلمان پخوانی غړی باید اکتوبر پر 1 د خوزدار ښار د وټ سیمې د امنیتي وضعیت په اړه په اسلام آباد کې پرلت پیلوي. پروند د ګوند د اختر منګل په مشرۍ د امن په نوم له خوزدار ښار څخه تر کوټي پورې لاریون وکړ چې وروسته د کوټي پایپ سټېډیم کې بجلسه بدل شو. غونډې ته د وینا پر وخت اختر منګل پر حکومت تور پورې کړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ګوند د مخي نیولو په خاطر د هغه مخالفه شفیق منګل د پر ضد کاروي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جانومت اڅکزي پر مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د منګل تورونه رد کړه او زیاته کړه چې اختر منګل او شفیق منګل د مځکې لاندې لانجه لري چې حکومت یې د حلول لپاره کمیټې جوړ کړې ده. د وډ اختر منګل پلرنای کلی دی چې هلته له کلونو راهیسې د خپلې قبیلې له یو بل کس شفیق منګل سره شخړه روانه ده. په تېرو شاوخوا 2 میاشتو کې د دواړو غاړو ترمنځ نښتې شوې چې پکې تر لس زیات کسان وژل شوي. شفیق منګل د اختر منګل د تورونو په اړه لاڅنې دی ویلي. هغه په خوا د یوې ناقانونې وسلوالې ډلې مشر او دا مهال سیاسي هلې ځلې کوي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو وایرس ضد د ماشومانو د واکسینولو کمپاین پیلېږي. پولیو خلاص افغانستان بنسټ پرون پر خپله ایکس پاڼه له میندو پلرونو غوښتي چې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دې واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان 2 میاشتې له مخه په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د هغو د چاپېریالي لی نمونو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. سازمان ویلي ول چې په وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 5 مثبتې پیښې سبسوي چې پکې چې ټول د ننګرهار ولایت دی. د پاکستان د روغتیا وزارت هم ویلي په نومبر کې په هغو سیمو کې د پولیو واکسین کمپاین کوي چې پکې د وایرس خپرېدو زیات امکان دی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو ناروغي شته. پر منځنۍ غزه د اسرائیل په زیاتېدونکو بمباری کې پروند یو شمېر فلسطینیان وژل شوي. دا په داسې حال کې چې د حماس تر واک لاندې سیمه د خوراکي توکو له یو ورانونکي حالت سره مخامخ ده او هلته په اړینو مرستو بار د 12 ټکو دوه مقافله رسېدلې ده. په عین وخت ایران ویلي چې سیمه شایي له کنټروله له وتلې یو پیچلي حالت ته پرېوځي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لبنان میشت حزب الله ملیشیا ته سخت خبرداری ورکړی چې په جګړه کې ښکېلېدل به د ژوند تر ټولو لویه تېروتنه وي. اسرائیل تر هغې وروسته پر غزې ترانګي بمباریو ته دوام ورکړی چې د حماس وسلوالو د اکتوبر اومه د اسرائیل په جنوب کې بریدونه وکړل. د اسرائیل چارواکو په وینا د حماس په بریدونه کې لښ تر لښه 1400 کسان وژل شوي ول چې زیاتره ولسی وګړي وو. د غزې د روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل په ځوابي حملو کې تر اوسه پورې 4600 فلسطینیان وژل شوي چې پکې زیاتره ملکی کسان دي. او رسنۍ خبر ده چې په هند کې د 50 اوره یا ورځنی کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې نن افغانستان او پاکستان سره مخامخ شي. ټاکل شوی چې د چنای په لوبغاړي کې دغه سیالي د پېښور پر وخت ماشون پر یو نیمه او د کابل پر یو بجه پیل شي. پاکستان تر اوسه په 4 لوبو کې 2 ګټلې دي، افغانستان بیا په 4 کې 1 لوبه ګټلې ده. تر اوسه هند او نیوزیلند تر ټولو ښه لوبې درې دي. هند 15 لوبې کړې دي او ټول یې ګټلې دي، خو نیوزیلند په 15 کې 4 ګټلې دي. د کرکټ د نړیوال کپ لوبې د اکتوبر په 15 پیل شوې او د پای لوبه به د نومبر په 19 ترسره کیږي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول عبدالحی کاکړه وردل پروانه خبرونه کې اردوونکو پر دی یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو معلومات درکو. اسلام آباد کې ځنګړي عدالت نن د دولتي رازونو افشا کولو په مقدمه کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي په رسمي توګه تورن کړل. له پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلې شوی خوشحال کاکړ ډلې پرون په کراچۍ کې د افغان کډوالو د حقونو لپاره مظاهره وکړه. د مظاهرې او ویناوال د پاکستان حکومت هغه پریکړه وغندله چې له مخې افغان کډوالو ته له پاکستان د وتلو لپاره یوازې یو میاشت وخت ورکړل شوی دی. د کوزی کورمی د الیزو سرکاري اسپیټال چارواکو دوی ته د تنخواګانو نه ملاوېدو پر ضد کاربندیز او احتجاج کړی دی.
د مو انو میاشتو سلری حکومت دی باندې نو مو پر زور مطالبه دي حکومت دی مو سلری د ریلیز کې کناغه پر به مونږ په احتجاج وو.
او سره لنن د افغانستان په 44 ولایتونو کې د ماشومانو ته د پولیو واکسینو ورکولو څلور ورځنی کمپاین په لګي د خوست او روغتیاي مسول پرمیاندو پرونو غږ کوي چې لدې فرصت ګټه پورته او خپل ماشومان رو مرو واکسین کړي.
ماشوم په انده کې کوو فال جوړ کیږي او که تاسو دا واکسین ورکړئ دی هغه نه به مخنیوي شوی دی. ماشوم په تاسو حق ده.
هله د لمشال رادیو سره ووسی. اوریدونکو تاسو ته له رپورټونو اور ول مخکې ورزو یو عربیا اسلام آباد ته لاغه زیاره سره خپل خبريال راشد خټک په واتس اپ راغله دي. او تاسو په خبرونو کې مور دل چې په اسلام آباد کې نن یو عدالت د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان چې تحریک انصاف ګوند مشر دی او د یو مرستیال په ګوند کې او د پاکستان په خوانی د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي غوي په یو مقدمه کې په رسمي توګه تورن کړل. فرد جرم په یې په ولګو. نو خټک صاحب تاسو سړی مشي وایو بیا هم او دغه پریکړه تفصیل اوریدونکو ته وایي چې دا کوم عدالت ته جج سوک ته یا جرګه غایدا یا یو جج دا پریکړه کړی دا او بیا د عمران خان قانوني ډلې په څاک سول مل خولې ده څه شی وایي غوي.
مننه بچا صاحب. دا خو ځانګړی عدالت ته چې خاص ته د کیس دا اوریدلو د پرینې د قضیه دا اوریدلو د پر جوړ شوی دی د دولتي رازونو افشا کولو قضیه ده لپاره. او دې صرف یو جج دی چې قاضي ابوالحسنات محمد دلکرنین نومیږي. ابوالحسنات محمد دلکرنین د اوریدنه وکړه او په دوی باندې فرد جرم ولګونی په رسمي توګه تورن کړل. دا دین وړاندې په 11 اکتوبر باندې دغه شوی فیصله شوی چې دوی باندې پر د جرم لګی. خو په هغه وخت دوی وکیلانو ویل چې موږ ته د چالان نکلونه نه دی راکړي. نو بیا وزن ډول ترنن ورځ پورې درېشتم اکتوبر پورې او په 28 اکتوبر باندې گوایان راغوښتل. د گوایانو بیانونه گوایانو کې اکثر گوایانو چې دی هغه خپل بیانونه ریکارډ کړی دي مخکې نه. هغه راغوښتل په 28 اکتوبر به بیا د گوایانو بیانونه ګوري.
صحیح.
د عمران خان او دغه مرستیال چې کم دی په ګوند کې شامم کرشي چې هغه وخت کې وزیر خارجه وو، خارجه چارو وزیر وو، هغه خو دا تور نه رات کړل وایي چې موږ بر د خلاف اینې دا دوی خو دا اول دا وکیلانو ورته وو چې نن ملګ وای فرد جرمه په عدالت ته دوی د غښتنه ونه منلره دی کړه. دا هم د دوی ورته چې دوی د دې په دې مقدمه کې د ضمانت اخیستو پر اسلام آباد های کورټ ته هم درخواست ورکړی دی. های کورټ هغه درخواست اورېدلې دی او پاره باندې فیصله هم محفوظه کړی ده. خو تر اوسه اورول نه ده. د ډیرو خلکو خیال او زما خپل هم دا خیال وو چې نن به په دوی باندې د فرد جرم ونه لګینی په رسمي توګه په دوی تورن نشي. د اسلام آباد های کورټ فیصله ته نه غوړکړه ته به انتظار وکي دغه ځانګړی عدالت چې کم دی. او دوی باندې پر جرم ولګیدو او پر روان دغه کې چې دی اوریدنه کې به بیا د غوایانو بیانونه او د کیږي عدالت توڑان دی کیږي په غوایانو کې هغه وخت چې عمران خان تور لګولې او چې زماده حکومت کله د حکومت خلاف عدم اعتماد راغی په اپریل 2022 کې د یو کاغذ خولو چې د امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید را لګل مراسله ده په دې کې د ویل شوی دی چې امریکا غواړي چې زما حکومت ختم کړي هغه کاغذ د خولو او روس چې کله دی ونی ولې شو دوه چې هغه کاغذ چې دی هغه عام ساده کاغذ او هغه سایفر نه و هغه ته هغه خفیه مراسله ته سایفر وایي نه نو په دې گواهانو کې هغه سایفر لیکون کې اسد مجید هم شامل دی او د پرنسپل سیکریټری اعظم خان چې ته دا کاغذ د سایفر ورکړی او د خفیه مراسله هغه هم شامل دی او دوی دواړو په خپل بیانونو کې ویلي دي دوی بیانونه خو عام شول راغلل مخ ته چې دا اسد مجید ویلي دي چې ما په سایفر کې د خبرو نه ولیکل چې امریکا د حکومت ختمول غواړي ما خو هغه یو څنګه چې عام روټین دے داغه مطابق یو مرسله را لیکلو چې نن مې د پلان کې سره لیدل وشول او غدا د خبرو وکړي
صحیح
دوی پخپل دا رنگ ورکړو او اعظم خان ویلي دي چې د دې لارې د غختل چې په پوز باندې فشار راوړي او د عدم اعتماد تحریک ناکام کړي او ما چې کړه د کاغذ ورکو د غختو بیا مې ته غختونه د وچ مانه ورک شوې دي
صحیح صحیح
اتر اوسه مطابق تر نه ک
سمه ده خټک صاحب دا نننې اوریدنه په کم ځای کې شو دا عدالت کې شو کده په زندان کې چې عمران خان او دا شاومد قریشی په کې د یو چولې دي
دا په اډیالا جیل کې وشو په زندان کې دا مخکې د دې چې د عمران خان په اټک جیل کې ونه هلته بکیدا بیا چې کله دې د دوی په وینا باندې دوی په درخواست باندې اډیالي جیل ته راوستل شو نو اوس دلته کې اگر چې اوس دوی درخواست ورکړي اسلام آباد های کورټ ته ستر محکمې ته لوړې محکمې ته چې دا د په خلاص عدالت کې وشي نه موږ د جوډیشل کمپلیکس ته راوستل شي نو هغه باندې هم عدالت فیصله ورکړه اسلام آباد های کورټ چې دا خو دوی په خپل ویل چې دته خطر ده یعنی د ژوند په خطر کې دی په جیل کې ځکه موږ د اوریدنه کوو
سمه
کله دته خطر نه نو د کولی شي چې عدالت ته هم راشي خو د خطر په خاطر د ژوند بچ کولو په خاطر او د حفاظت لپاره دا اوریدنه موږ په جیل کې کوو نو نن هم په جیل کې وشول که څنګه چې تیر ځل په جیل کې شوی یا تر هغه مخه په جیل کې شوی او
بل اوریدنه
د اډیالا جیل کې وشوي
بل اوریدنه تاسو وایئ چې په وښتم ده ها د دې میاشتې
د دې میاشتې په وښتم ده چې پای کې به دا غوایانو بیانونه چې دی هغه عدالت ته وړاندې کیږي
سم د ډیره مننه خټک راشد خټک له اسلام آباد زموږ خبريال اوس را سره له کراچۍ نه اډوکیټ قادر خان د ټلیفون په لیکه دی مونږ غواړو چې رودونکو په دې پوښښ شي د رسمي تورنول په مقدمه کې یو چا یا فرد جرم لګول دا څه شی وي په دې بل معلومات ورکړي قادر خان تاسو ستړي مشي وایو ډیر مننه چې مونږ ته وخت راکړه قادر خان که تاسو په لنډو ټکو کې د زمونږ اوریدونکو پوهې کې چې د عمران خان او د شاه محمود قریشی چې یو وزیر اعظم په خوانی او بل د بهرنیو چارو وزیر په تیر حکومت کې دوی باندې د فرد جرم نن ولګي د رسمي توګه تورن شو د دولتي رازونو د افشا کولو په مقدمه کې نو دا د دې د پریکړه تاسو څنګه ګوري دا څومره غټ پرمختګ شو په دې قضیه کې چې دا روان و د لتیر څو وخت راځي دوی اړیکه پرې شو مونږ کوشش وکړو چې په دې د قانوني رائے واخلو او دونکو په راتلونکو خبرونو کې یا په دې خبرونو کې به بیا وروسته بیا هم کوشش وکړو چې قادر خان یا کمبل وکیل راشي او تاسو په دې موضوع لګ نور هم تاسو ته معلومات درکې اوس په یو بل رپورت تراشو له پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلې شوی ډلې چې خوشحال کاکړ دغه ډلې مشر ځانته وایي پرون دوی په کراچۍ کې مظاهره کړې د مظاهره هدف د پاکستان حکومت د هغه فیصله خلاف احتجاج کول وو چې لمخې په هیواد کې میشتو غیر قانوني بهرنۍ وګړو ته د رواني اکتوبر میاشتې تر پای پورې د وتلو امر شوی دی پاغو به اسناد بهرنیانو کې زیاتره افغانان دي مظاهره چانو حکومت وغوښتل چې افغان کډوال دي له هیواد نه شړي حکومت ویلي چې هغه افغانان نه باسي چې قانوني اسناد لري ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمانونو هم د پاکستان حکومت غوښتي چې د افغانانو د استلو پریکړه بیرته واخلي له کراچۍ نه نیاز علي رپورت راکوي
مظاهره کوونکو ویل چې دا مظاهره د خپل مشر خوشحال کاکړ په اعلان پټول ملکی پیل کړی دی ولې چې پسند او پنجاب کې د پولیسو لخوا د کډوالو په نامه پښتانه کاروبار کوونکی تنگول کیږي
ماجرین کې بهانه پښتنو کې قومي تزهیک
دا مظاهری په وخت د یادې ډلې د سن مشر صدیق آغا مشال ریډیو ته وویل د پاکستان حکومت چې د افغان کډوالو د وستلو کوم پریکړه کړې ده دا د منلو وړ نه ده.
خپل افغانان یو عمر هیڅ چاته د اجازه نه ورکوو چې افغانان به خلک بي عزت کوي، افغانان به کډوال بولي، افغانان به باسي چې څوک کار نه لري دا غو د رجسټریشن وکړي، لیکن جبري بي عزت قومي تزیک دا مونږ نه سو برداشتولی. د دې خلاف مونږ نوم راوتلی یو، سبا هم راوځو، هر ورځ راوځو، هر ګنټه راوځو. دا ریاست سند ګورنمنت او د دې ادارې به پر دې مجبور کوو چې دوی به د خپلې پیسې واپس اخلي او افغانان ته به باعزت ژوند روکي.
نوموړي د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو د وستلو پریکړه دي بیرته واخلي. د پاکستان حکومت غیر قانونه کډوالو ته ملک نه د وتلو لپاره د اکتوبر تر اخرې مهلت ورکړې دي او ویلې دي د یادې نیټې وروسته به غیر قانونه کډوال په زور د ملک نه وباسي. د یادې مظاهرې په وخت د ملي جمهوري غورځنګ د سند صوبې مشر محمد شیر مسید بیا په خپل وینا کې وویل چې د حکومت لخوا افغان کډوالو ته د پاکستان نه د وتلو لپاره ورکړې شوې نیټه ډیره لږه ده او بیا پولیس او نورې ریاستي ادارې افغانان نسی او زوروي.
افغانانو د چا په جایداد قبضه نه دا کړی، کشن ختیکار ورته جوړ دی، کڅد ډاکومنټس ورته جوړ دی، د دې ادارو ورته جوړ دی، خو بیا هم د دې په تسلیل سره او بیا په یو میاشت چې کوم تا
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ، د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی او نورو سرکاري چارواکو پر لپسې ویلي دي د کډوالو د استلو په بهر کې هغه شاوخوا 1400 افغان کډوال شامل نه دي چې رجسټر دي او په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. په کراچۍ کې د یادې مظاهرې په وخت یو بل ګډونوال بشیر خان بیا په خپل وینا کې وویل چې د څو ورځو راهسې په کراچۍ کې پښتانه کاروبار کوونکي د پولیسو، کسٹم او نورو ادارو لخوا تنگول کیږي او په کاروبارونو یې قبضه روانه دي.
د پښتانه د افغان د شاخت کارت باغ باندې موږ دا هیڅ چاته نه غوي، که یو سړی غلط دی، ناجایز دی، د قانون دا عین پتا دی، بوز دا لاغه سره چې کم انساني سلوک دی داغه وکړه، لیکن دلته خبره د پښتون د افغان د تذلیل ده، دلته خبره د شکنځاو ده، دلته هغه کارت چې د اقوامو متحده په تحت په یو قانون دلته خلکو ته راغلی افغانانو ته ورکول شوی دی، هغه د تله جیبه کاړي چریا پدې چری چې د خپل بازار ګرم کوي.
د پاکستان حکومت وایي چې پاکستان کې 340,000 افغانان جون کوي چې یوازې 1400 پکې رجسٹر دي. د پاکستان سرکاري چارواکو بیا بیا ویلي چې افغان کډوال نه زورول کیږي او د رواني میاشتې تر اخري د ملک نه د وتلو لپاره ټاکلې شوې مهلت یوازې د غیر قانونا افغان کډوالو لپاره نه دی. دا پریکړه د هغه ټولو غیر ملکیانو لپاره ده چې بغیر له اسنادو په پاکستان کې جون کوي، خو په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې میشت افغان کډوالو بیا بیا مشال لیډیو ته ویلي چې پولیسي زوروي، په زور تي پیسې اخلي او ناروا چلند ورسره روان دي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له پاکستانه په کلکه غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو د بیرته لیږلو پریکړه دي بیرته واخلي، ځکه چې افغانستان ته لتلو سره به د هغوی ژوند له خطر سره مخ شي. بلخوا په افغانستان کې واکمن طالبانو حکومت له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو استل دي وزنډوي او دا کاری نه منل کېدونکې بللې دي، خو په عین وخت کې ورسره کډوالو ته په سرحدي سیمو کې د لنډمهاله اوسېدو ځایونه جوړ کړي دي او بیرته تلونکي کډوالو سره د روغتیا او خوراکي موادو په ګډون مالی مرستې هم کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسوار دودونکو که لیا بخوا پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د حکومت لپاره غونډې او مظاهرې روانې دي، نو له بلې خوا هغه یو شمېر افغان کډوال چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري افغانستان ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارو ادارې او چارواکي وایي په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې د تورخم له لارې شاوخوا 2000 نه راجستر افغانان افغانستان ته تللي دي. له دوی څخه ځینې مشالډو ته ویلي چې د پولیسو لخوا ضرول شوي او زیاته کړې ده چې له همدې وجه نه غواړي نور د پاکستان پر خاوره ژوند وکړي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکي د اکتوبر په 28 نیټه د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو دوه اونیو کې په تورخم دروازه د افغان کډوالو څخه باندې 2000 نارجستره کورنۍ افغانستان ته وړېدلي او دې سره سره ځنې رجستر افغان کورنۍ هم روانې دي. په تورخم دروازه کې افغانستان ته د وختو په وخت یو افغان کډوال جمعه ګل مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو د چاپو له امله لاهور پرېښوده او اوس خپل هیواد ته ستنېږي.
موږ د لاهور رالو ځو افغانستان د کابل ته ځو. چاپې هم واره کومه سختي وره باندې ځینې کسان راغله ځینې هلته د هغه خپل دغه تشویش کې دي راځي دغه سبا او بل سبا کې سختي ډېره وه ډېر هېڅ کم وخت ورکړی دومره کم وخت دومره مجر نه سره لګله یو دم او چا خپل کارونه بند دي چا موږ خپل هلته ګودامونه د اوسپنې د کباړو اوس وزونه خدای مهربانه دی چلته به ځان د څه روزګار وکړو دلته خو موږ هم داسې شی نهشته دغلته بس د لارې باندې تکلیف و چې کوم موږ پر لار راتلو دغلته ودرو عسکر به راله پولیس بول موږ خپل وطن ته روان شو څه دپاره موږ تنګه یې بیا به هم راتاو کو ځای کې به ولاړو چې هغلته به نه چوکۍ و نه به شی به راتاو به کړلو برکونه به یې وویل چې ودرېږي کته سې.
یو بل افغان کډوال ګلمیر هم راسره خپل احساسات شریک کړل.
بارے شے نستا نو بار بو مرسی شے مر په پاکستان کې وسی دلو دا ډیر ښکاله کیږي وسه موږ د کم ځای شے د کم ځای کولته اعلان یو کوي وای وځي کنه وځي بیا چې ومني ولاس بیا ګلا ونه کوي کارډونه مو نستا زونه خپل وطن ته نو حالت به یا بو سوال کو یا بو غدای کو وال د ژوند تیر ونه.
د اکتوبر په 3 نیټه پاکستان کې په غیر قانوني توګه میشتو بیا سنا د افغان کډوالو ته حکومت اعلان کړای چې د نومبر لومړی نیټه پورې دی د ملک پرې دی. خو بیا هغه افغان کډوال چې پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ ولري نو غوی به نو باسي او که په خپل خوښستانيږي نو د مهاجرو حیثیت به ختم شي او هر تن ته به افغانستان ته رسیدو سره $315 ورکوي. په پی خبر کې د افغان کمشنرۍ یو چارواکی عمران خان وایي چې کله هم افغان کډوال خپل کډه بار کړي نو باید په تورخم کې رخکته نشي بلکه بغیر لڅ زنده دی افغانستان ته پرې خفدل شي
او ان ډاکومنټډ هم دا مسله دا اوس چې د ګاډی نه کوزيږي به ډایرکټ بارډر کراس کوي ال ته خود دی د ناسته اړو سره د غشتن چې دی کینی س جواز نه پیدا کیږي کی دی شي دی پخپل ترو کینی خود دی خو سره رجستریشن نشته دقلته.
په تورخم کې موجود انتظامی چارواکي وایي چې دوی د افغان کډوالو ګاډي بیروبار لامل ایساروي چې ټرافیکي ستونزې ترې جوړې نشي او په مرحله واره توګه افغانستان ته واړوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې دا مهال په پاکستان کې خوښه 400,000 رجستر افغان کډوال ژوند کوي. خو بیا په همدومره شمیره کې دلته غیر قانوني افغان کډوال هم شته. په دې وروستو کې د پاکستان وفاقي حکومت او پولیسو تور پورې کړی چې ځینې افغان کډوال په دې ملک کې بدامنۍ په پیښو کې لاس لري. خو بیا افغان کډوال دا تورونه ردوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
بلوڅ ملت پال غوند بلوچستان نشتل پټه د دې غوند مشر اختر منګل په مشرۍ پرون له خوځدار تر کوټه پورې لارون وکړ. د لارون ورسته د کوټه پایوب سټډیم کې په ولسی غونډه بدل شو چې ورته د وینا پر وخت اختر منګل تور پورې کړ چې حکومت پرالتونکو ټاکنو کې له پارلمانه د لری ساتلو لپاره د مخالف شفیق منګل حمایت کوي. نوموړي په یوه وخت کې ویلي چې د دې کار پر ضد به په اسلام آباد کې د اکتوبر پر 13 احتجاجي پرلت وهي. حکومت وایي چې د اختر منګل او شفیق منګل ترمنځ د ځمکې لانجه ده او د حلولو لپاره یې یوه کمیټي هم جوړه کړې ده. تفصیل ایوب ترین راکوي.
نوموړي دا خبره تیره شپه د کوټ په ایوب لوبغاله کې وی وی جلسې ته د وینا کول پر وخت کړې ده. د شاغلي اختر منګل په خبره چې د وډ د وسنۍ وزیر تر شا د وفاقي او صوبایي حکومت تر څنګ د ځینو ادارو لاس دی چې لامل نه هیواز په وډ کې د امنیت وضع خراب ده بلکې د په خبره چې حکومت د لادرک بلوچستان په اړه د ژغ پورته کولو په تور کې دوی اوس په سیاسي میدان کې هم نه پرېږدي. هغه په وډ کې وخپل مخالف شفیق منګل ته ګوته نیولې او ویل که دا د حکومت پانګه یا سرمایه ده نو بیا به څوک د پانګې اچونې په خاطر و پاکستان ته راځي.
ہم کو سے ہم کو بھی نارامن میں بچے یقین کرتے ہیں
د دې ترګرو د لاسه په زرګونو ماشومان یتیمان سوي دي او په سلګونو میرمنې کونډې سوي دي او د ډیرو کورو مشران د منځه تللي دي. لیکن که دا ترګر د حکومت اساسي او سرمایه وي او که دا ډلې د حکومت سرمایه پاتې سي، نو بیا به څوک د بهر څخه دلته د سرمایه کاری یا پانګې اچونې په خاطر راځي؟ سردار اختر منگل دا هم ویل چې دوی په کامی او صوبایي اسمبلی کې د لادرکه بلوڅانو ستونزه د ورکو بلوڅانو د مړو د مندل کېدو خبرې راپورته کړې دي، چې لامل یې اوس د ده په خبره د وسلوالو ډلو د لارې د دوی د ګوند و پارلمان ته د تګ د مخنیوي هڅې پیل شوې دي. د نوموړي په خبره چې د ترګرو او مرکونکو ډلو له امله په بلوچستان کې په آزاده توګه عامې ټاکنې یا انتخابات امکان نه لري. بلپلو ته د بلوچستان حکومت د سردار اختر منګل دا تورونه په کلکه سر رد کړي دي او ویلي دي چې ښاغلي منګل د سیاسي ګټو په خاطر دا تورونه پر حکومت او ادارو پورې کړي دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي وویل
د سردار اختر منګل لانجه سیاسی نه ده، د مځکی لانجه ده د خپل مخالف سره، او دا چې دوی له دې سیاسي ستونزې جوړول غواړي بیانیه یا د خدای مکه د پاکستان سره د لانجه ده یا پاکستان د ریاست د په خلاف ولاړ دی، د دې په تورو کې څه حقیقت نشته. او حکومت بلوچستان هر وخت کوشش کړی دی چې د قبایلو ستونزو د مځکو د لانجو یو د منځګړي په توګه حل ومندي. د دې لپاره کمیټه جوړ شوې وه او درې ځله د خپل استازي په کمیټه کې راغلي نو موږ غواړو چې په خبرو باندې قبایلي لانجې او د مځکو لانجې هوارې کړو. خو دا چې الیکشن شایي چې راتلونکی دی، نو دا د الیکشن د کمپین په توګه سردار اختر منګل استعمالول غواړي.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل لانګ مارچ او د کوټ جلسه دغه وروسته کړې ده، کله چې د تیرو دوو میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې د کوټ څخه نږدې 400 کیلومتره لري د بلوچستان په سویلي برخه وډ کې د منګل قبیله دوی ډلې د یو بل په ضد د وسلې سره په مورچو کې ناستو، او په وار وار د سردار اختر منګل او د هغه د مخالف شفیق منګل ډلې ترمنځ ډزې هم سوي دي، او په نتیجه کې د لسو څخه زیات کسان وژل سوي دي. خو په دې وروستۍ کې د نگران صوبایي حکومت د چارواکو په خبره چې نه یوازې په سیمه کې د دواړو ډلو مورچې ختم کړې دي، بلکې د وډ د ستونزې اواري په خاطر یوه کمیټې هم جوړه کړې ده. بلبلو ته بلوچستان نېشنل ګوند د جلسې پر مهال د حکومت لخوا په کوټه کې سخت امنیتي ګامونه پورته سوي وو. خو د بلوچستان نېشنل ګوند مشرانو په خبره چې پولیسو د دوی ډېری کارکوونکي و جلسګا ته نه دي پرېښي، لیکن حکومت دا تور رد کړی دی. د دې څخه لمخه د اتوار په ورځ سهار د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل په مشتابه کې یو احتجاجي لانګ مارچ د خوزدار تحصیل وډ څخه د کوچ په لور روان شوی وو، په کوم کې چې په ګڼ شمیر کې د یاد ګوند کارکوونکو برخه اخیستې او د موټرانو په یوه قافله کې تیر ماښام وو کوچ ته رسیدلی وو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. او اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
او دونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی، زمونږ خبرونې زمونږ پر وپاړه مشال ریډیو ډاٹ کام هم نیخ پنی غوړې دی شي. د دې ترڅنګ تاسو زمونږ اپ ډاونلوډ کړئ په خپل موبایل ټلیفون کې، نو هلته هم زمونږ خبرونې اورې دی شي. زمونږ پر وپاړه بیا زمونږ ویډیو غانې او رپورټونه زمونږ ونیز خبرونې هم هلته پرتی وي، لوستې شي، ویډیو غانې کتلې شي. دا اوسې تاسو خبرونه ته زمونږ غوږی په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دی د لنډو خبرونو وخت شوه دی عبدالحی کاکړ به وړاندې کی.
د پاکستان یو ځانګړی عدالت د حکومتي راز افشا کولو په مقدمه کې د تحریک انصاف مشران عمران خان او شاه محمود قریشي په رسمي توګه تورن کړی دی. د جب ابوالحسن ذوالقنین عدالت نن په ډیاله جیل کې عمران خان او شاه محمود قریشي ته دا فیصله واوروله. عمران خان او شاه محمود قریشي دا تور ردوي. له پښتونخوا ملي پارټي څخه د بلیټ سوي د خوشحال کاکړ ډلې په کراچي کې د مظاهره پر مهال د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغان کډوالو دی له هیواده نباسي. مظاهرچیان تور پورې کړ چې پولیس او نورې ادارې د افغان کډوال په نوم په سیند صوبه کې میشت پښتانه ځوروي خو حکومت دا تور نه مني. د بلوچستان نیشنل پارټي مشر اعلان کړی چې د پارلمان پخوانی غړي به د اکتوبر پر 10 د خوزدار ښار د وټ سیمې د امنیتي وضعیت په اړه په اسلام آباد کې پرلت پیلوي. پرون دیګون د اختر منګل په مشرۍ د امن په نوم له خوزدار ښار څخه تر کوټ پورې لاریون وکړ چې وروسته د کوټ په ایوب سټیډیم کې په جلسه بدل شو. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو وایرس ضد د ماشومانو د واکسینولو کمپاین پیلېږي. د پولیو خلاص افغانستان بنسټ پرون په خپله ایکس پاڼه له نندو پلرونو وغوښتل چې د 50 کلونو کمر به ماشومان دي واکسین کړي. پر منځنۍ غزه د اسرائیل په زیاتېدونکو بمباری کې پرون د یو شمېر کسان فلسطینیان وژل شوي دي. د بداسیال کې چې د حماس تر واک لاندې سیمه د خوراکي توکو له یو ورانونکي حالت سره مخامخ ده او هلته په اړینو مرستو بار د 12 ټکونو دوه مقافله رسیدلې ده. په عین وخت کې ایران ویلي چې سیمه شایي له کنټروله وتلې یو پیچلي حالت ته پرېوځي. او په هند کې د 50 اوورو یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په سیالۍ کې نن افغانستان او پاکستان سره مخامخېږي. ټاکل شوی چې د چنای په لوبغالي کې دغه سیالي د فشار په وخت د ماسپښین پر یوه بجه یو نیمه او د کابل پر یوه بجه پیل شي. پاکستان تر اوسه څلور لوبې کې دوه ګټلې دي. افغانستان بیا په څلور کې یو لوبه ګټلې ده.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس په یو بل موضوع درته وړاندې کو. د افغانستان د هرات ولایت د لسګونو زرا زلزله ځپلو په منځ کې ونیم زرا امیدوارې مېرمنې هم شامل دي چې خپل نږدې عزیزان یې په زلزله کې مړه شوي او له سخت روحي فشار سره دوی مخامخ دي. ملګري ملتونه وایي له دې ډول مېرمنو سره د روحي ملاتړ په خاطر ارواپو سلاکاران سیمې ته لیږلي دي. په همدې حال کې د افغانستان هوا په سړېدو ده چې دغه هیواد د زلزله ځپلو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. تفصیل عصمت څاروان راکوي.
د هوا پیژندنې د ادارو وړاندوینې ښیي چې د افغانستان د زلزله ځپلو سیمو په ګډون په ډیرو برخو کې هوا سړه شوې او ورښتونه پیل شوې دي. د ملګرو ملتو پر اساس د هرات ولایت وروستیو زلزلو تر 25,500 ډیر کورونه نړولي او تر 10,000 ډیر نورې شدید زیانمن کړي دي. د دغو کورونو اوسیدونکو سړې شپې په خیمو کې تیروي. د ملګرو ملتو په وینا د هرات ښار د خیمو په ښار بدل شوی دی. د خیمو اوسیدونکو وای او سه په خیمو کې د هوا د سړوالې لقبل گزارنه کیږي. کژمای راشي څه بکوي. جمعه خان یو له هغو زلزله زپلو څخه دی چې کور او څاروي په زلزله کې له لاسه ورکړي دي. دی وای
از اینا تقاضا داریم که می زودتر
ما غوښتن داده چې د سرپنا غم دی موخري د دنیا مال پیدا کیږي خو ژوند بیا نه پیدا کیږي. ماشمان په جمی په دی خیمو کې گزارنه سکولای
به دی خیمو گزارون نمیشه.
یو بل زلزله زپلی چې په خیمه کې اړولی آزادی رادیو ته وویل
بازی خیمه نمیشه اینجا باد زیاده.
په دی خیمو گزارنه کیږي. دلته باد زیات دی یخ ډیر دی. زموږ غوښتن داده چې ژر دی راته کورونه جوړ کړی. یو میاش ورسته دلته په خیمه کې گزاره نس کېدلای
یګ مودګه تیر شي اینجا کوت زندگی به خیمه نمیشه.
د ملګرو ملتو د بشری مرستو د تنظیم ادارې اوچا پر اساس زلزله په هرات کې یو سلو څلور 50,000 تنه خصمن کړی دي. د هغوی په منځ کې 15,500 امیندواري شسی دي چې د کورنۍ یو غړي له ژوند به برخې شي دي. د ملګرو ملتو د نفوس اداره وایي چې د عزیزانو له لاسه ورکول پر امیندوارو شزو خورا ناوړه اغیز کوي. د ادارې سیمې ته د اروپوهن مشاوران لیږلي چې د خپلو عزیزانو د مړینې له کبله د غم په کمولو کې ورسره له روحي نظره مرسته وکوي. په لندن کې د ولادي نسایي ناروغي یو ډاکټره محبوبه افغان وای په داسې حالت کې دردیدلې او امیدوارې شزي یو چاته اړتیا لري چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي.
یو خو بیولوژیکی تاثیرات دی لکه تانی مرضونه او ځینې هورمونونه دي چې د میندواري په وخت کې زیاتېږي او هغه د میندواره ښځو د ذهني روغتیا باندې ناوړه تاثیر کوي او همدارنګه سي کله د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکي او یا خپل ماشوم له لاسه ورکي یا د خپل همدې میندواري په وخت کې همدا ماشوم ضایع سي له لاسه ورکي نو د دوی ذهني فشار ډیر زیاتېږي او په دې کې هورمونونه هم ډیر رول لري.
او مندواری زلزله زپل شزی د کافی خوړو د نو رسیدو یا بی وخت ولادت په شانستون زو سره هم مخامخ دي. لبل خو روغتیاي اسانتیاوی سختي اخیزمن شوی دي. د راپورونو له مخې په زلزلو کې لشتر لشه څلويش روغتیاي مرکزونه یا کلینیکونه ویجاړ شوی یا زیانمن شوی دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا لدی کبل د نږدې 15,800 تنو لپاره په روغتیاي خدماتو کې خند رامسته شوی دی.
اسمت چاروان رپورٹ او ټاکل شوی نن د افغانستان په 44 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد وکسینو سلو روزنه کمپاین پیل شي. په دې ولایتونو کې یو خوست هم د روغتیاي مسولین وایي په کمپاین کې به د ولایت څخه پاسه درې نیم لکه ماشومان چې مرونه یې له 15 کلونو کم وي وکسین کوي. دوی زیاته ویل چې د کمپاین په پرانس غونډه کې خلکو غوښتل شوی چې خپل ماشومان د پولیو په څیر له مازور کونکي ناروغي څخه د ژغورلو لپاره غوي خامخا وکسین کړي. د نجیب الله لوخیل رپورټ ورو
په خوست کې د واکسینو ولایتي مسؤل ډاکټر زاهد الله امیری مشال رادیو ته ویل د دې ولایت هیڅ سیمه هم د واکسینو له پخخه خالی نه ده او د واکسینو د تطبیق ګرځند ټیبونه به زونه ور ورسوي.
نیک بختانه وزن په زید په خوست ولایت په ټولو ولسوالیو کې کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې به موږ تقریبا 3,50,000 هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کلنې نه لوندې وي واکسین وو. دا کمپاین به څلور ورځې دوره دوام لري. موږ په خوست کې هیڅ داسې ساحه نه لرو چې د واکسینو د پوشش نه پوتې.
د خوز د روغتیا د برخی مسؤلین وایي چې د ګوزان څخه د پاکې ټولنی او دا چې زموږ ماشومان د دې سخت بیماری لکبله د کورنۍ او ټولنې د اوګو بار نشي یا وازنې لارې همدا واکسین دی. د یادې ادارې یو تن مسؤل حسام الدین وایي
هغه مور پلور ته مدا توصیه ده چې تاسو دا ماشوم په انده کې کوګو فال جو ګټ کیږي او که چیرته تاسو دا واکسین ورکې دی هغه نه به مخنیوي شوی دی ماشوم په تاسو حق ده. دا وخت مازه کوي د کاسي دوست د سی هغه ته په وخت هغه ماشوم روبسه تر څو چې هغه ته خپل واکسین ورسي.
د خوست روغتیاي مسؤلین وایي په دې ولایت کې له واکسینو شاوخوا وزره انکاري کسان ول چې اوس شمیر له نیمایي کم شوای دی. د خوست قومي مشران هم له خلکو غوړي چې ماشومان ته د واکسینو لګولو دی انکار نه کوي او د واکسیناتورانو سره دی په خپل برخو کې مرستې وکړي. قومي مشر حاجي شوالي خان ول
هر چا د پوره په پور دی چې دا خپل اولادونه ماشومان واکسین کړي او د دېغه د پوره کوم خان جوړ نشي چې دا موږ نه واکسین وو. باید هر وخت پوره د خپل ماشومان په خپل وخت چې د واکسینو کمپین کول کړي هغه ته خپل ماشومان روبسي او واکسین کړي.
روغتیا پالان وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان ورڅخه وژغوري. که څه هم په نوره نړۍ کې د پولیو واقعیت صفر شوي خو افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم پکې د پولیو یا ګوزان مثبتې پیښې موجودې دي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو د کوزي کورمه د الیزو هسپتال چارواکو د احتجاج په توګه د ناروغانو د کتلو چارې درولې دي. دوی شکایت کوي چې لتیرو نه میاشتو راځي ترخاګانی نه دی ورکل شوی. دوی د خپل غوښتنو په حق کې لتیری ویونه راځي په احتجاج دي. د احتجاج پیل کړی دی حکومت د الیزو د روغتون د ترانس کانټیننټل په نوم یو شرکت ته حواله کړی دی. د شرکت چارواکي وایي دوی د ملازمینو ترخاګانو د مسلې حلولو کوشش کوي. تفصیل د طارق اورگزی پر رپورٹ کی.
د ہسپتال یو چارواکی محمد عمر مشال لډیو توای لاش پړه سمینټی د احتجاج پتوګا یوازې د معمول مریضان لیدل بن کړي خو کد تر خغان په مت کې ورته جاری کیدونکو فن جاری نشو. نو د نومبر اولنی ټیبه هر قسمه خپل خدمتونه لا ورکولو دوی لاس واخلي.
دلته موږ کوم دي تیرې پریاړ احتجاج کړي او بیا تقریبا یو دوه درې سل ریلیز کې خو غنه پاس بیا کوم دي د مو انو میاشتو سل ریلیز کوم دي باندې نو مو پر زور مطالبه دي کوم دي مو سل ری د ریلیز کې نه غي پر بمو په احتجاج
د الیزو هسپتال په کورمه کې دریم غټ روغتون دي چیرته کې ل اگست 2023 کاله د شخصي کمپنۍ ټرانس کنټینټل فارما تر تنظیم لاندې طبي سہولتونه فرام کول شي. په هسپتال کې د ډاکټرانو په شمول 250 روغتیاي عملی ته تنخواګانې ورکولو ذمہواري هم یاد کمپنۍ ته ورسپارل شوې. کچو هم د هسپتال عملی ته تیر په مارچ میاشت کې تر احتجاج پس د دو میاشتو تنخواګانې پیسې جاری شوې، خو د هسپتال عملی په خبره د پاتو او راتلونکي تنخواګانې په وخت ورکولو وعده ورسره عملی نشولا. د هسپتال یو بل اهلکار ابرار حسین مشال لوډیو توای خپل حجتونه او د کور خرچې پر کولو یو ځنه ذریعہ هم دغه تنخواه ده، قرباندې تړل شوی چې داسې لا مشکلاتو سره مخامخ دی.
او ته مشکلات دلته کې مخبل جیب خرچې کوو او چې هسپیټل ته امره زو ډیپټه خپل ځانه کرای لګو او مو مطلبه دارې چې فلیز متد خپل کومې سیلری دي دا د مترجل د جز
په الیزو هسپتال کې یوازې د روغتیایي عملې تنخواګانې نه بلکې هر میاشت د روغتون لپاره جاری کیدونکي فنډ هم بند شوی چې سره هغلته ټول چارې متاثره دي. تر دغه صورتحال پس مقامي اوسیدونکي خپل علاجونه په ښه ډول ترسره کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. ځایي اوسیدونکي عبدالولي مشال لوډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي حکومت د هسپتال ته فنډ جاری کړي چې د علاج سہولت ورته په خپل علاقه بیا ملویدل شروع شي.
پر چنور ته 500 روپے کرایم لګو او که سدی ته شو تقریبا اغه خل نسی ګوړې او 3000 روپے دنه خلی او سپیشل درو واس مونږ لرو ته سمره بنی وا کوئی ستا متا او اسپاتول مسالا کولو کوئی ٹھیک شي.
بلخوا د ترانس کنټینټل فارما کمپنی مشر اسمت آثار مشال لوډیو ته پر 28 اکتوبر ویلي کچو هم پر صوبائی حکومت پسې د دوی بقایا جات دي، خو بیا هم د الیزو په هسپتال کې د ماهر ډاکټرانو وجود برقرار ساتلې، بلا مریضانو ته دوایانې دستیاب کړي او د علاجونو جدید سہولت برقرار پاتې کړي. آثار زیاته کړي څومره هم ورته تر اوسه د شویو خرچو فنډ جاری شوی، په هغه کې د ملازمینو تنخواه په وخت رسولې، البته دا مانی چې د کار ډېرې حصے اجرت د هغوی سره پاتې دي. چارواکي دا هم وایي په هسپتال کې روغتیایي عمله دا حق نه لري چې احتجاج وکړي، ولې چې د مریضانو علاج جوړنه متاثره کیږي او بل هغوی سره د ملازمت داسې معاهده شوي چې ممکنه تنخواګانې اسردل په صورت کې به د ادارې خلاف په عوامي توګه کوم ګام نو چدول شي.
او سٹرائک هم دوی تک کلیئر کٹ مینشن دی په دې کانټریکټ کې. دوی خو سٹرائک سب ټیک شو پروټیسټ ته کو کی سٹرائک دیو کی خو لکه پیشنټ ایمرجنسی او پیشنټ کیئر باندې کمپرومایز کوي کنه هغه باندې. بہرحال زما بیا سر پر پروگرام دی سبا تا علی زوت ازراشم دوی سره بیا کینم او دوی سره ډسکشن کوم.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د علی زو رختون په شمول وو سرکاري رختون نه داسې دي چې حکومت هغلته د ترانس کنټینټل فرما بنما د غیر دولتي ادارې لالارې مقامی اوسیدونکو ته طبي سہولتونه ورکوي. صوبایي حکومت یوازې د علی زو رختون نه بلکې د ټولو رختونو لپاره جاری کیدونکو فنډ ایسر کړي چې د چارواکو په خبره د بهالې کوششونه روان دی. تاریخ ورک سے مشال ریڈیو پیخبر.
ز غلام غوثیم تاسو د مشال ریڈیو اوری.
پدونکو د روان کال د مې پر نه هم د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم د طریق انصاف د مشر عمران خان تر لمړی گرفتاری وروسته د ګوند احتجاجونو پر مهال حکومتی اپوزی املاکو ته د ځان رسولو په تور د طریق انصاف د سیاستوالو د نیولو لړۍ روانه ده. د پداسې حال کې چې د پاکستان یو بل پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د اکتوبر پر 28 پاکستان ته ستون شوی دی. د چارو ځینې شرونکو وایي له اپوزی اسټابلیشمنت سره د عمران خان مشکلات بعد د سبب شي چې په راتلونکو عامو ټاکنو کې د نوموړي ګوند ښه کارکردګي ونه کړي. ځینې نور بیا وایي دا ښکاري چې اسټابلیشمنت دا ځل مسلم لیگ نون ته د حکومت جوړولو موقع ورکول غواړي. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
د نهم مئی د پیښو وروستو د ثبت شویو مقدمو په اساس د اکتوبر په 6 نیټه له پیښوره د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال کامران منګش او له باجوړه د یاد ګوند سیاستوال انور زیب خان ونیول شول. په پیښور کې د پخوانی صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په کور هم پولیس ورغلی وو، خو پولیسو هغه په خپل کور کې ونه موندلو. شینون کې وایي داسې ښکاري چې په را روانو عامو انتخاباتو کې به پاکستان تحریک انصاف د ډیرو مشکلاتو سره مخ وي. په پیښور کې د جیو نیوز ټلویزیون بیورو چیف ارشد عزیز ملک نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې د نهم مئی د پیښو په مقدمو کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال نیولې کیږي، خو ولې بیا چې کله دوی د پاکستان تحریک انصاف سره د اړیکو پرې کولو اعلان کوي نو دوی واپس خوشی کیږي.
اسټابلیشمنت چې کوم دی هغه مسلم لیگ نون ته یو لار ورکوي لګیا دی. نواز شریف صاحب چرالو دې نه د دوی کمپین موس رو رو بد تیزی دا پی ٹی آئی چې کوم خلک دی آغا یا خو غی پارٹی پرې خوا او لاړل یو پریس کانفرنس وکي اوماغ الزامات کې غی گرفتاریانی کیږي او اوماغ الزام نه چې کلا غی واپس راځي نو غی کلیئر شي هر الزام نه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اول د توشخانی په مقدمه کې بندي وو او اوس مهال د ریاست د پټو رازونو د افشا کولو په قضیه کې بندي دی. خبریال او شینونکی سیف الاسلام سیفی وایي چې ترسو عمران خان د بند نه وي خوشې شوی او په سیاسي میدان کې پخپل موجود نه وي نو داغه د ګوند مستقبل به روښانه نه وي.
عمران خان دی چې هغه ډیر ډاینامیک داغه لیډرشپ دی، نو چې هغه کله نی نو پارټۍ باندې به ډیر زیات اثرات پروږي. اوسه پورې مختلف داغې غړي چې دی هغه پټیږي را پټیږي، داغې کورونو باندې چابي غورځول کیږي او گرفتاریانې شروع دي.
د سیاسي چارو پوهان وایي د اکتوبر په 28مه نیټه چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هیواد ته واپس راغلو او د پاکستان په سرکاري ټلویزیون چې هغه ته څومره ډیر وخت ورکړی شو نو داسې ښایي چې په پاکستان کې موجوده اسټابلیشمنت د نواز شریف سره ولاړ دی او دې سره به د عمران خان او د هغه د ګوند ستونزې نورې هم زیاتیږي. په پیښور کې د سما نیوز ټلویزیون د مشر محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل
چې دا کومه گرفتاری روانې دی او د عمران خان دی په حق باندې کوم پالیسي ده په دې وخت کې، او د عمران خان مخالف میاں نواز شریف چې په کومه طریقه باندې پاکستان ته راغلی نه، خو یوې خبره خو ثابته ده چې راتلونکي وخت عمران خان د جماعت لپاره او د پخپل هغه لپاره زه مشکل ګورم. تر اوسه پورې زه داسې څه نه ګورم چې هغه نه ماته دا پته ولګي چې د عمران خان سره څه نرمي کېدو والا ده.
خبریال او شینونکی شمین شاهد وایي عمران خان د خپل دوري حکومت په اخیرانیو میاشتو کې د پخوانی پوځي اسټابلیشمنت سره سخت اختلافات لرل او داغه د حکومت ختمیدل وروسته بیا د نوي پوځي اسټابلیشمنت سره هم داغه اختلافات نور هم زیات شو، نو په دې وجه غوند لا نورو مشکلاتو سره مخ شو.
تیاره ده، مستقبل خراب دی. داغه غټه وجه دار چې د عمران خان او د پوج ترمنډ چې کوم اختلافات دي کوم جګړه ده ورځ تر ورځ پای کې زیاتې کیږي. ٹھیک ده چې عمران خان سره عدالتونه مخ دي، په بیوروکریسي کې ورسره خلک شته، میډیا کې هم دا خو پورا اثر دی، خو د فوج او دغه ترمنځ ډېر زیات اختلافات دي.
خو خبریال او شینونکی لیاز علي وایي په پاکستان کې د نورو سیاسي ګوندونو سره دا ډول واقعیات په بیا بیا شوې دي. د کومو واقعیاتو او مشکلاتو سره چې نن پاکستان تحریک انصاف مخ دی؟
په پاکستان کې په هر الیکشن کې یو کینګ پارټي وي، کله مسلم لیگ قافي، کله پیپل پارټي، کله مسلم لیگ نونی، او کله د دې سره به پاکستان تحریک انصاف وي. او دا کینګ پارټي په خپل وخت کې خوشاله خو چې کله به پوزیشن تلر شین به وای چې نه دا داندلی ده، او دا د پاکستان تاریخ نږدې د دې گواه ده. پاکستان تحریک انصاف د راوستلو لپاره په 2018 کې په کومه پیمانه چې حل زل شوې، نن هغه پاکستان تحریک انصاف شدید زیر عتاب ده. اوسه پورې چې کوم خدو خالق کار شوی دی، نو پاکستان تحریک انصاف په عوامي مقامات او په خپل حجرو کې هم جلسو کول ته نه پریدي.
پاکستان تحریک انصاف په موجوده سیاسي ماحول کې د دوی په ضد روانو کاروایانو په سلسله کې په بیا بیا د خپلو تعهداتو څرګندونه کړې ده، او د ټاکنو د کمیشن نه دوی ته د نورو ګوندونو په رنګ د سیاسي هلو ځلو د موقع ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د ټاکنو کمیشن د جنوري 2023 په پای کې د عامو انتخاباتو کولو اعلان کړی دی، خو تر دې دمه یې د انتخاباتو شیډیول نه دی اعلان کړی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، هر کال د اکتوبر میاشت په نړۍ کې د ښځو د سینې د سرطان په اړه د پوهاوي چارو ته ځانګړې کیږي. پاکستان کې هم ډاکټران په دې لړ کې د عامه پوهاوي په کارونو کې بوخت وی د پیښور د رحمان میډیکل انسټیټیوټ لار کا مسر سم پاکستان کې هر کال 100,000 خزی د سینې د سرطان ناروغي ښکار کیږي چې ورڅخه شاوخوا 15,000 د خیبر پښتونخوا وی. نور د فرخندی اسد په دې رپورت کې ور
د اکتوبر میاش په نړۍ کې د سینې کانسر د پوهاوی زیاتولو په توګال مانځل شي. په پاکستان کې هم په دې اړه د پوهې زیاتولو لپاره مختلف پروګرامونه ترسره کیږي. ډاکټران وای د سینې کانسر یا سرطان په خوځو کې تر ټولو عام د کانسر قسم دی. د بنو وسل وخت کلنه خیرالنساء چې د سینې د کانسر نسخه شوې ده وای په وخت یې تشخیص وشو نو ځکه اوس یو صحتمند ژوند تیروي. پوبنو کې د کینسر سرکاري روختون بینور د انکالوجي وارد مشر ډاکټر سعید خان مشال ریډیو توای په پاکستان کې په هرو اتو خزو کې یوې تا د سینې کینسر کیږي.
8,000 پورے نوی چیچی دا بریسٹ کینسر پاکستان کے ہر کال سے کم دے تشخیص نو پدے کے تقریباً پنیمائی 40,000 پورے
په خیبر پختونخوا کې د صحت پسانګه کې کارکونکي لیډی هیلت ورکر کوثر بی بی وای هلتا ډېرې کمې خزی ډاکټرانو ته د خپلې معائنې لپاره ځي او لا هم په دې اړه په ټولنه کې پوهه ډېره کمه ده.
تکلیف نہیں ہے بول سو کر موہ نہیں لے مجھے ہاں غریب خلق دے کمالدار خلق دے یہ پوزیشن دے رسول
بلخوا د پیخور د حیات آباد رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ آر ایم آئی پر خپلا و پانا ورکڑی چې په پاکستان کې هر کال 100,000 خزو ته د سینې کینسر کیږي او د 2.0 تر مخه په خیبر پختونخوا کې 15,000 خزو ته هر کال د سینې کینسر کیږي. د پیخور د کینسر د سرکاري روختون ایرنم پخوانی مشر ډاکټر سفورا شاهد چې د سینې د سرطان د پوها بی په کمپین کې هم برخه لري وای باید هر خزه په کال کې یو ځل د سینې معاینه یا میموګرافي وکي.
د سینې کانسر علامات بالکل مخامخ او واضح داسې دي لکه چې سینې کې شیپ کې فرق راشي، رائټ او لیفت کې سایز کې فرق کېږي، یا د نیپل ورته ویو چې انورشن دنه لاړ شي، شیپ کې شیپ فرق شي، او ریټریکشن اف نیپل لکه چې نیپل دنه نو تر سره راخ کېږي، سرمن کې پرسو بو شي او وی چې تاسو ته داسې لګي دانه دانه لکه چې مسام اخکاری د دې مطلب دی چې دې ځکه کې خاص پرسو دی، یا لاس لاندې دا چې غوټه راشي چې کم هو کا تاسو سینې کې او نو او تاسو محسوس کړئ چې اچانک نو مدار شو. دې نه علاوه له د وینې د تبت کې د یا بعض زنانو چې موږ خاص کړی یو پوینټ د سینې کې یا بهر طرف ته یا دنه یا سنټر کې هغه کې مسلسل درد کېږي خو په دوایانو او په ذولو باندې د دوای د درد نه کېږي.
په بینور کانسر روختون کې کارکونکي ډاکټر سعید خان مشال ریډیو ته وایي کچري خزي په وخت ډاکټر للاړ شي نو زیات امکان دی چې د سینې د کټ کېدو او اپریشن نه بچ پاتې شي او یوازې په دوایانو یې علاج وشي.
بریسٹ کینسر چې کوم دی داغه مکمل قابل علاج دی، خو کچرتا په ارلی سټیج کې داغه مطلب ډایا کو
د کینسر چې کوم دی سټیج باندې دی پېنټ کې په کوم سټیج کې دی کینسر کنا لکه اوس دا اکتوبر میاشت کې دا پورا دنیا کې د بریسٹ د سینې کینسر حواله سره مطلب دی کې اویرنس پروګرام سکرینینګ پروګرام د دې حواله سره مناو کیږي پورا دنیا کې. نو کوم وایو چې بریسټ کینسر چې کوم دی دا خزو کې په ټولو نه زیات مطلب کامن دی عام دی.
بلخوا په پاکستان کې د سینې سرطان په اړه د آگاهۍ لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره پینک کریبن وای په هغه هیواد کې هر کال 40,000 خزې د سینې سرطان له وجې مري.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
ټاکل شوی د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او پاکستان لوبډلې نن سره مخامخ شي. لوبه به د هند په چنائی لوبغالی کې کیږي. د دې سیالۍ په اړه پرون د افغانستان د ملي لوبډلې روزون کی جاناتھن ٹروٹ وویل چې ټیمی په خورا لیوالتیا له پاکستان سره مقابله ته تیار دی. د هند او پاکستان په څیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم د کرکټ پر سیالیو د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې اغیز کوي. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
دا د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان و چې انګلستان ته له ماتې وروسته یې دا غوښتنه له خپلو پلویانو وکړه. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د هند په چنای لوبغالي کې مخامخ کیږي. افغانستان په خپلو تیرو څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې خو پاکستان په خپلو څلورو سیالیو کې دوی ګټلې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي اړیکو کې د ډیرو کلونو ترنګلتیا د دوه خواوو د کرکټ پر سیالیو هم سیوری غوړوي. په وروستیو کې پاکستان اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر پایه باید ټول بی اسناد افغان کډوال د دغه هیواد له خاورې ووځي چې دا پر افغانستان سخت فشار راوړي. پاکستان هم دراس تور پوری کوي چې د ټي ټي پی وسلوال د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستانی پوځیانو بریدونه کوي. د تورته تورونه له ټول سیسو راهیسې د افغانستان حکومتونو پر پاکستان پوری کړی دي. له همدې کبله د دوه هیوادونو د کرکټ کابو ټولي مسابقې تر سخت فشار لاندې شوې دي. د 2019 په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان له سیالۍ وروسته چې پاکستان په درې وکټونو وګټله د دواړو خواوو د نندارچیانو ترمنځ په لوبغالي او له لوبغالي د باندې شخړه وشوه. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی جاناتان تروټ وایي د دوه خواوو ترمنځ سخته سیالي د احساساتو د پارېدو سبب کیږي. د فرانس پریس خبري اژانس ته همداراز وویل دوی له یو بل سره خورا برابره سیالي کوي او هیله لري چې سیالي به هم له هیجانه ډکوي او د ټیم به وګټي. د افغانستان د لوبډلې روزونکي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې دواړه ټیمونه یو بل ته د درناوي ترڅنګ د ګټلو هڅه وکوي. فرانس پریس د راپورونو پر اساس وایي چې پاکستانی لوبغاړي د افغانستان لورو یا سپینر باولرانو بیره لري، خو تروت وایي چې پاکستان هم ښه سپینران لري. د افغانستان درې ورو بابلران راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن همغه سي چې په نش پته توپونه د انګلستان په ماتیک رول ولو باو د پاکستان لپاره هم خطرناک ګڼل کیږي. البته له انګلستان سره د افغانستان مسابقه د ډیلی په لوبغالي کې و. د لوبو میدانونه له یو بل سره توپیر لري، ځینې د ورو بولرانو لپاره شوي خو ځینې بیا د تیزو هغو لپاره. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی نسیم سادات وایي چې افغان لوبغاړي د چنای له هوا او میدان سره شبلت شوي دي.
دغه لوبه چنای کې ترسره کیږي او لنې کمرغه افغان لوبډله لتیری یوې اونۍ راهیسې په چنای کې ده. ولته یې کافي تمرینات کړي، تیره لوبه هم هلته کړي، له پاکستان سره ډېری ورځنۍ لوبې کړي او ښې مقابلې مو ورسره کړي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزی باور لري چې د چنای لوبغالي په نورمال ډول د وکټ لپاره ښه دی. دی په عین حال کې وایي که افغان لوبډلې پچه وګټله او لومړی بیټنګ یې غوره کړ، په هغه صورت کې 80% د لوبې د ګټلو چانس لري چې 250 پلس منډې وکړي. د زیاته کړه
او که چیرته دویم بیټنګ کوو مونږه
د افغانستان د ټیم بریتانیایي روزونکی تروت وایي یوازې د سپینرانو یا ورو باولرانو نه، بلکې د هر لوبغاړي دنده ده چې ښه ولوبي شي. افغانستان له پاکستان سره و رسمي یو ورځنۍ مسابقې کړي چې ټول پاکستان ګټلی، خو په وروستي ځل پاکستان ته په شلو ورځو سیالیو کې ماته ورکړه.